را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ده سهار لس بجه شوید آزادی رادیو پیوی بلی خبرونه که موزه نوری از نوری هر کلای کوم. راپور نوای چې د هلمند سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو باید د ولسوالۍ او د هلمند امنیتي وضعیت له وروستي حاله خبر کړو. دغه راز اورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او دغه راز حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو هم په کابل کې د امنیتي ستونزو په اړه د دې ولایت له نوي امنی قومندان سره خبرې کړې دي. خو لومړی رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي په هلمند کې بیا امنیتي سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښي ده. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې 300 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. او د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنۍ حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې بیا امنیتي سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښي ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې په یاد ولسوالۍ کې نه یوازې د حکومتي سرتیرو تلفات ډېر وو بلکې اکمالات یې نه کېدل او وسلوالو پرې ډېر فشار راوړی وو. د هلمند دولتي چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. که دا خبر تایید شي په هلمند کې به دا اومه ولسوالۍ وي چې په ټولیزه توګه وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. طالبانو هم په یوې اعلامیې کې د دې ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی ده خو ویلي دي چې د ځواک نو د وټلو پر محل جګړه نه ده سوي. د افغانستان ولسمشر لنوري فایبر سره د پهنتونونو د وسلیدو غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې پرون په ارکې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړیدو په هدف جوړه شوې وه اشرف غني وویل په روان کال کې لنوري فایبر سره د پهنتونونو د وسلیدو لپاره خنډ نه لیدل کیږي. نو پهنتونونه باید لنوري فایبر سره ونښلول سي. ولسمشر د لوړو زده کړو له وزارت هیله وکړه چې یو واضح طرحه ترتیب کړي چې د هغه پر بنسټ پر هیواد کې د لوړو زده کړو کیفیت ښه سي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې 1000 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. د ښوونې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادۍ رادیو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن به ښوونځي ته ځي.
امروز ما رسما سال تعلیمی
13 دای وای نن د 1400 نویم کال د اوری درېمه د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمی کال پیلېږي. په دې کال کې به زمونږ نه 2.2 میلیونه زده کوونکي شاوخوا 1400 تعلیمی مرکزونو ته ولاړ سي. تمه ده چې شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځي ته جذب سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د هند په نویدا کې له ایرلند سره د 500 لوبه وکړي. دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ورځنیو روانو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو لورو 4 لوبې کړې وې چې لومړۍ دوه یې افغانستان ګټلې وې او درېمه او څلورمه یې ایرلند خپله کړې ده. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنۍ حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. په وژل سوي کې هغه پولیس چې مشکوک حمله کوونکي په چاړه وهلی ده او درې عام وګړي چې د ویست منستر په پلو پلي روانو د برید کوونکي په موټر وهل شوي وو شامل دي. پولیس وویل چې دوی ګمان کوي چې دغه حمله به چې لږ تر لږه 60 تنه پکې ټپیان شول یو کس تر سره کړي وي. پولیسو د دغه حملې په اړه د ترهګرۍ ضد څېړنې پیل کړي او دا یې نه ده رد کړې چې په هغې کې به نور کسان ښکیل نه وي. د مشکوک برید کوونکي هویت تر اوسه نه دی څرګند سوی. سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برېټانیا صدراعظم تریزمی سره عدالت ته د دغو حملو د عاملینو په راکاږلو کې د متحد ایالتونو د بشري همکارۍ ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د لندن د پیښې په اړه وویل
We obviously condemn today's attack in Westminster.
دا وای موږ په څرګنده په وستمنستر کې نننۍ حمله چې بریتانیا یو تورستي حمله بولی غندو موږ د دې ستاینه کوو چې د بریتانیا پولیسو او لومړنیو مسولینو دغه پیکي په وړاندې چټک خبرګون وکړ. دغه حمله د نړۍ ګڼو شمیر مشرانو غندلې ده. لیتوانیا او اوکرين د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا دا تورونه رد کړل چې ویلې دي دغه دوه هیوادونه په بلاروس کې خلک وسلوال فعالیتونو ته هڅوي. د سه شنبه پر ورځ لوکاشنکا ویلي و چې شاوخوا شل تنو چې په بلاروس او اوکرين کې په وسلوالو کمپونو کې روزل شوي وو اکثره یې د لیتوانیا او پولینډ وو. د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال تحرک پلان درلود. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د لوکاشنکا خبرې بې بنسټه دي. د اوکرین د بهرنیو چارو وزیر بیا د لوکاشنکا خبرې له حقیقته لرې وبللې. په وروستۍ اونۍ کې په زرګونه کسان په بلاروس کې د مالیو پر ضد مظاهرې وکړې. د مارچ له لومړۍ نیټې را په دېخوا په بلاروس کې تر یو نیم سل ډېر مظاهره چا نیول سوي دي او په لسګونو نور بیا جریمه سوي او یا هم 15 ورځې په بند کې ساتل سوي او بیا اخوشې سوي دي. د چین د زید ټي ای په نوم د ټلیفون وسایلو جوړولو شرکت د چهارشنبه په ورځ ځانګړی موبایل چې د امریکا له بندیزونو سره سره ایران ته په غیر قانوني ډول $2.5 million په ارزښت د امریکایي ټکنالوژي وسایل ورکړی دي. دا د هغې موافقې یو برخه ده چې دغه شرکت د روانې میاشتې په پیل کې له امریکایي چارواکو سره کړې وه. امریکایي چارواکو دغه راز له دغه شرکت د نږدې $900 million جریمه غوښتنه هم کړې چې دا په دغسې یو قضیې کې تر ننه پورې تر ټولو لویه جریمه ده. دغه شرکت پر ځان لګېدلي درې تورونه ومنله. هغه دا چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته په چلول د امریکا سخت ټکنالوژي ایران ته ورکړې، د عدالت مخې نیولې ده او د وسایلو په اړه غلط معلومات ورکړي دي. دغه شرکت وروسته له هغې په دې برخه کې ځان پړ وباله چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت په نړۍ کې د دغه شرکت د زانګو شمیر کم کړ. ته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل رحمت الله افغان نمن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رډو په وې پانه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګي ازادي رډو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د هلمند سنگین ولسوالۍ له وروستي امنیتي وضعیت مو خبرو. مخکې په خبرونه کې مو واورېدل چې دغه ولسوالي افغان چارواکو وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. خپل خبریال سره به مستقیم په دې اړه تماس ونیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنګټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډې ته په وینا کې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی.
When members of ISIS disguised as doctors attacked a hospital in Kabul, Afghanistan.
د افغانستان حکومت په نیمروز کې د کمال خان بند د دې بند په وړاندې د پرتو خندونو او ستونزو سره سره رغوي. په لندن کې د پرونی تروریستي برید له حاله مو خبرو. 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرولو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او دغه راز حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د کابل له نوي امنی قومندان سره خبرې کړې چې وایي د کابل ښار په وړاندې د پرتو امنیتي ستونزو په اړه خبر دی.
دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بې بندوباري دی، بې مسؤلیت خلق دی چې سلاګانې لري.
ازادي راډیو اوري. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د هلمند سنګین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوې ده. که څه هم چارواکو تر اوسه پورې رسما دا خبره تر د مخکې شیبو پورې نه و تایید کړې، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې په امنیتي ځواکونو له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا فشارونه زیات وو. همدا شیبه الیاس دایی له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال راسره د ټلیفون په لیک دی، د سکایپ له لارې راسره وصل دی. دایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. وضعیت څه ډول دی د سنګین؟
نور صاحب سلامونه. دغه وچ ستاسو سره خبرې کوم. د سنگین مرکز د افغان ځواکونو تخلیه کړی دی. دوی د ولسوالۍ له مرکزه د ولسوالۍ یوې څنډې ته چې هلته دوهمه پلې لیوا مرکز لري قرارګاه د غځکې ته په شا سوي دي او ویل کېږي د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ چې د ولسوالۍ هغې ډېره تاریخي وه ولې د قمندانۍ د نوي په دغه اوس تیرو لسو کلونو کې جوړه سوې وه دا هم د هوا د لارې بمبار سوي دي او تخریب سوي دي. اما لکه تاسو چې اشاره وکړه تر اوسه په رسمي ډول چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې. د هلمند والي حیات الله حیات هم رسنیو ته ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز یې نه دی تخلیه کړی او نه به یې هم تخلیه کړي. ولې د 215 میوند کل اردو یوې سرچینې چې معتبره سرچینه ده ازادي راډیو ټول چې دوی د تیرو څو شپو راهیسې د سنګین نه د ځینو وسایلو او توکو انتقال د هوا د لارې کوه او تېره شپه یو شمېر کمانډوي او پاته هغه سرتیري چې د میاشتو راهیسې محاصره وه هغه یې د هوا د لارې ایستلي دي او د ولسوالۍ مرکز یې تخلیه کړی.
دای صاحب د ولسوالۍ مرکز چې کله طالبان ته پریښودل کېږي دا به په سیمه کې په نور امنیتي وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ یعنی دا موقت توګه باندې پریښودل شوی مخکې داسې لیدل شوي داسې پیښې چې افغان چارواکو ویلي موږ نشو کولی چې اکمالات وکړو چې تاسو هم د اکمالاتو خبره اوس یاده کړه او ځواکونه هلته تر فشار لاندې وو د لارو ځمکنیو لارو بندې وي اکثرا امنیتي ګواښونه وي هغوی ته درست هغه لوجستیکي مواد نه رسول کېږي. آیا دا د دوی په خبره د چارواکو په خبره یو تکتیکي په شاتک دی؟
مخکې مو اشاره وکړه چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی. اما د ولسوالیو مرکزونو چې کله پرېښودل کېږي د هغوی بد عواقب موږ د مساکله او نوزاد نه انګیرلی سو. کله چې یو کال وړاندې حکومت د مساکله ولسوالۍ او د نوزاد ولسوالۍ مرکزونه پرېښودل نو وسلوال وکولی سول چې ځان ته مهم پراخ مرکزونه جوړ کړي او د هغې لارې د ځوانانو په منځ کې د جلب جذب پروګرام ترتیب کړي او هماغه پروګرامونه و چې په خپله په سنګین فشارونه ډېر سوله وضعیت یې حتی یوازې د ولسوالیو د امنیه قمندانۍ تر ودانۍ پورې محاصرې ته ورسېدی. دغه رنګه لشکرګاه ته په نږدې مرکزي ولسوالۍ باندې فشارونه ډېر سول چې نادالي موږ بیل ګلرو حتی د نوزاد او مساکله د مرکزونو پرېښودل د دې باعث سول چې وسلوال وکولی سي جګړې د لشکرګاه شاته پول راولي. موږ چې د خلکو سره او د کتونکو سره خبرې کړي هغه وایي چې د سنګین سکوت به پر کجکی باندې چې وسوم د ماسیری په حال کې دی او دا وادلاري مورته اکمالات کیږي په تاثیر وکي دا پر واشیر باندې چې یوازې یو لار ورته پرانستې ده د نیلک له دشت د دې الکوي سړک نه ورته اکمالات کیږي دا پر دې ولسوالۍ باندې تاثیر وکي او په نیلک کې به وسلوالو ته په شمالي هلمند کې د نوزاد مساکلا په شمول یو ډیر مهم مرکز چې سنگین وو او د کاچاک ډیر مهم مراکز وو د نشیتو کو د پروسس ډیر مهمي فابریکې او شانت کې موجود دي دا به وسلوالو ته او کاچاک برته ډیر زیات زمینی برابرۍ کې او غو بو کولی شي یو ډیر پراخ جغرافیه په شمالي هلمند کې تر خپل ولکې لاندې ولري.
تاسو مخکې د هلمند په سنگین د هوایی بمباری خبره وکړه. په هلمند کې خو د ډیر امریکایي ځواکونه هم ښکیل دي او په ورستیو کې موږ اوریدلې چې دوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې په هوایی بمباریو کې هم ښکیل دي. آیا دغه بمباری د امریکایي ځواکونو لخوا کیږي؟
په دې وروستیو کې ډېر هوایي بریدونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا کېږي لکه تاسو اشاره وکړه بهرنیو ځواکونو. اما تر اوسه د سنګین بمباري دقیقه نه ده ولې نږدې دوه نیمې میاشتې وړاندې په همدغه سیمه کې نږدې کله چې وسلوالو د مځکې لاندې نغمونه وویستل او د افغان ځواکونو ځینې پوستې له منځه ویوړې هغوی ته تلفات واړول د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو یو شمېر الوتکې ولاړې شاوخوا نږدې سیمې بمبار کړلې چې پکې د یوې کورنۍ 14 او د بلې کورنۍ 9 غړي ووژل شول. تر اوسه لا هغه داغونه پاتې دي هغه مسایل پاتې دي. موږ دغه کورنۍ سره خبرې وکړلې هغوی ته تر اوسه حکومت پیسې هم نه دي ورکړي هغه پیسې چې د اکرامیې په ډول باندې ورکول کېږي مګر حکومت ولسوالۍ خوش کړې.
الیاس دایی له تاسو نه یو دنیا مننه. له لشکرګاه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د اسکایپ لارې را سره و چې وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوې ده. که څه هم تر اوسه پورې د هلمند چارواکو رسما دا موضوع نه ده تایید کړې خو ویل کېږي چې په سیمه کې په وسلوالو طالبانو د سنگین په مرکز کې هوایی بمباری ان کې سنگین هغه ولسوالۍ ده چې په ورستیو څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهده ده. سنگین هغه ولسوالۍ ده چې پکې په تیرو څه باندې څوارلسو دیارلسو کلونو کې هم نړیوال ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ښکېلو. په دې اړه به وروسته بیا هم په خبرونه کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکړو. نوي معلومات
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د نړۍ د لسګونو بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې دا هم وویل چې امریکا په خپله دې ژمنه له نړیوال ائتلاف سره ولاړه ده چې داعش به له منځه وړي. په دې غونډه کې چې د داعش ضد ائتلاف ټولو ګډونوالو پکې ګډون کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د افغانستان په اساستو پکې برخه لري او نن به دې غونډې ته وینا وکړي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په واشنگټن کې نن د داعش ضد نړیوال ائتلاف د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د 18 هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو، استازیو او نړیوالو مؤسسو برخه اخیستې ده. د دې نړیوالې غونډې د پرانیستو پر مهال پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د داعش ځپل او لمنځه وړل په منځني ختیځ کې د امریکا لومړی توپ دی. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو هیوادو کې چې داعش ته د پوځي زور له لارې دغه ډله ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او ویل په دغو دوو هیوادو کې تر اوسه امریکا 2.5 میلیونه کسان د داعش له منګولو ژغورلي او 500 کیلومتره سیمه یې آزاده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش برید بزدلانه برید وباله او ویل په همدې میاشت کې پولیسکونو کسان هغه وخت ووژل شول او ټپیان شول چې د داعش کسانو د ډاکټرانو په جامو کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یو روغتون حمله وکړه. موږ پوهیږو چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ د جګړې په ډګر کې د داعش ته هلو ځلو مخه نیسي، خو زموږ په ائتلاف کې یو ګډ قوت به داعش ته وروستۍ ضربه وي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پرون صلاح الدین ربانی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له نږدې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د داعش په اړه د ټیلرسن تر خبرو مخکې افغان چارواکو او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویلی وو چې تیر کال په افغانستان کې داعش ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د ناټو ویاند بیل سلوان ویلی دی چې په روان 2018 میلادي کال کې د دوی هدف په افغانستان کې د داعش یو مخ له منځه وړل دي. بیل سلوان امریکا ژغته ده تایید کړه چې نړیوال ځواکونه یوازې د اجازه لري چې داعش او القاعده په افغانستان کې په نقشه کړي او هغه وخت پر طالبانو حمله کوي چې افغان ځواکونه له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د داعش ضد نړیوال کانفرنس په لومړۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وینا وکړه او ویل وروسته تر دې چې داعش په افغانستان، پاکستان، عراق، اروپایي هیوادو او ټوله نړۍ کې له مات سره مخامخ شو نو دې ډلې بزدلانه بریدونو ته مخه کړه. په عراق کې اوس له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو پراخ عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دا عملیات به د داعش تر بشپړې ماتې دوام وکړي او ټول به د موصل ښار د آزادۍ شاهدان وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په باب مو اوریدل چې وایي د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې پرون پیل شو او نن هم دوام کوي وکړي. دغه راز ریکس ټیلرسن په کابل کې سردار محمد داود خان پر روغتون وروستي خونړي برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جګړې ته په وروستیو کې بیا د امریکایي چارواکو پام اوښتی دی. د امریکا کانګرس افغانستان ته د څو زرو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر هم ولما ورځ د افغانستان پر وضعیت د ناتو له سرمنشي سره چې په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی خبرې کړې دي. د افغانستان جګړه ولې امریکایي ځواکونه نشي ګټلی؟ نړیوالو ورځپاڼو بیا دا موضوع برسېره کړې. اسما څاروان ورته کتنه کړې.
نېشنل انټرست خپرونې د افغانستان په اړه لیکنه په دې پوښتنې پیل کړې، ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی؟ د خپرونې لیکوال دانیل دافیس په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړي او د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکینا او سناتور لینسی ګراهم لیکنې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې ده او د دې ولاړ حالت د ختمولو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستول شي. د نېشنل انټرست د مقالې لیکوال وایي که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو دوو سناتورانو سپارښتنه ومني، په نتیجه کې به یې د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شي او د پوځیانو لېږل به ډېر مهم تغییر رانولي، بلکې جګړه به بې هدفه دوام وکړي. لیکوال وایي مکینا او ګراهم په وروستیو کلونو کې څو ځلې ویلي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لاس او پښې تړلي. دوی بیا بیا ویلي چې باید افغانستان ته په سم وخت کې سم شمېر پوځیان ولېږل شي، خو د دواړو سناتورانو په نظر کې یوازینی ستونزه دا ده چې دوی دا مسأله هیروي چې له 2001 میلادي کال څخه څو ځلې د ځواکونو شمېر زیات کړی شوی، خو اغېز نه دی لیدل شوی. military.com هم د سناتورانو پر څرګندونو تبصره کړې. البته افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لېږلو په باب نه، بلکې له افغانستان څخه امریکا ته د یو شمېر افغانانو د تګ په اړه. له یوې مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی، د امریکا د ویزو د ورکولو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر سناتورانو دغو افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې له افغان ترجمانانو سره د ویزې لپاره مرکې ودرولې. امریکایي سناتورانو په یوه مقرره کې چې زموږ له افغان متحدانو سره پرژبنو درېدل نومېږي او تېرونې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د څلورو غړیو له لوري وړاندې شوه، د 2500 افغانانو لپاره د نورو ویزو غوښتنه کوي. دوی وایي هغو افغانانو ته چې په تېرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې د ویزو ورکړه به دا پیغام ولېږي چې امریکا خپلو دوستانو ته شان اړوي.
ازادي رادیو اوریدې سهار 10:22 دقیقې دي. د بازګر ورځ پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اول منزل شو په کابل کې په بادام باغ کې هم د بازګر دوه ورځنۍ دودیز میله پیل شو چې نن هم دوام کوي. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسد الله زمیر د دغه ورځې په لمانځن غونډه کې وویل چې په 1995 لمریز کال کې د 1500 پیل شوو پراختیایي پروژو ډېره برخه بشپړه شوې چې په نتیجه کې 4400 هکتار ځمکې ته د اوبو اسانتیاوې برابرې شوې او د پاتې پروژو له بشپړېدو سره به په زرګونه جریبه نور ځمکه هم خړوبه شي. په غونډه کې د دفاع وزارت استازي بیا وویل چې دوی له دې وروسته پریکړه کړې چې د وزارت اعاشوي مواد د کورنیو محصولاتو څخه تامین شي. تفصیل د خان محمد سیم رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په تیر کال کې له پلان شوي 1500 پروژو څخه 1000 بشپړې شوي او پاتې هم بشپړېدو ته نږدې دي. دا خبره د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بزګر د ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه. خاغلی زمیر 95 لمریز کال د کرنې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وبال او د 95 لمریز کال د پراختی پروژو په حق لې وبال.
با کار ډیزاین او سروې 295 شبکره
موږ به د 295 شبکو د ډیزاین او سروې چارې چې د سلمات د بند تر پوخ خلاندې دی پیل کړو. همدارنګه په نظر کې لرو چې د اوبو لګولو د 250 شبکو کار هم پیل کړو. دارنګه غواړو د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو د پیاوړتیا لپاره د 3300 متره مکعبو اوبو د چک زمونږ په پلانونو کې شامل وي.
د کرنې وزیر وویل د پلان شوو پروژو له بشپړېدو سره به 4600 هکتار ځمکې ته اوبه ورسیږي. د کرنې وزارت د تیر کال د فعالیتونو په راپور کې راغلی چې په دغه پروژو کې شاوخوا 1,00,000 کسانو ته د کار زمینه برابرې شوې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کورنیو باغچو له جوړېدو سره په لسګونه زره ښځې هم په کارونو بوختې شوې دي. په جوړه ناسته کې ځینو بزګرو د دوی د محصولاتو د زیاتېدو او ساتل کېدو لپاره حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ یو بزګر مصطفی اوریاخیل وویل:
من ته ډیره زیات ضرورت دی او سرخانی وړو. دویم د منګ رومای نور مملکتونه وړي، هماغه یو کیلو په 200 او 300 په نور مملکتو خرڅوي. من ته د هوایي ترانسپورت برابر کړي چې د منګ دغه کوم مالونه بسته بندي کړو او ویلګو چې منګ ته مستقیما پیسې په لاس راشي.
د کرنې وزیر وویل په تیر کال کې د هیواد کرنیز محصولات د تیرو کلونو په نسبت زیات شوي او د نو پلان شو پروژو له پلي کېدو سره به نور هم زیات شي. په غونډه کې د دفاع وزارت د تامیناتو د ریاست مرستیال جنرال غلام سخی وویل سږ کال به د دغه وزارت عیاشوي مواد تر ډېر ځای له کورنیو محصولاتو پوره شي.
موږ د قول اردوی دوسته د نو ټولې وریجې موږ د بغلان او د قندوز داخلي وریجې دي. اوس د موږ سربازان په قندوز، مزار، بغلان او بدخشان کې له وطني وریجې څخه استفاده کوي. اطمینان در کوم چې په راتلونکي کال کې به د موږ 80% وریجې په ټولو اردوی ملي کې وطني وریجې ووسي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي. بزګران وایي افغانستان د کرنیزو فعالیتونو لپاره په لکونو هکتار ځمکه لري، خو د اوبو نشتوالی سبب شوی چې اکثره شاړې پاتې شي. دوی له دولته هیله وکړه چې د اوبو رسولو د سیستمونو جوړولو ته ژر تر ژره اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي د هیواد د کرنې د سکتور پراختیا او معیاري کول د حکومت په مهمو پلانونو کې شامل دي، ځکه چې کرنه د دوی په خبره د اقتصاد د ملا تیر دی.
به هم د کرنې د سکتور په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان حکومت له امنیتي خنډونو سره سره د نیمروز د وروسته پاتې ولایت د پرمختګ او په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کمال خان بند د جوړولو کار ته دوام ورکوي. دا بند چې د نیمروز خلکو ته خورا زیات اقتصادي اهمیت لري، د ایران له لوري له تهدید سره ویل کېږي مخامخ. د موضوع په اړه نور تفصیل د اسمسروان په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د کرنې د ودې لپاره د نیمروز په وروسته پاتې ولایت کې د اوبو د زیرمې د سترې پروژې د اجرا کولو اراده کړې ده. د کمال خان بند د جوړېدو په صورت کې 1,15,000 هکتار ځمکه خړوبېدلی شي، خو د دغه بند جوړېدا د افغانستان لپاره له خطره خالي هم نه ده. ایرانی چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې غوسه او اندېښنه ښولې ده، او د نیمروز سیمه ایز چارواکي وایي چې ایران په افغانستان کې د اوبو او برښنا د تولیدونکو پروژو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره لاس یو کړی دی. د نیمروز والی انجینر محمد سمی پر افغان امنیتي ځواکونو باور لري، وایي چې دوی خپل کار ته دوام ورکوي او په دې پسې نه ګرځي چې څوک یې د مخنیوي هڅه کوي.
دلته هیڅ څوک مشکل نشي ایجادولی. دلته مو پیاوړی اردو لرو، پیاوړی
ایران د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو پلاوی تهران ته وبالا او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وویل چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس په 2011 میلادي کال د طالبانو یو نیول شوي قمندان اعتراف وکړ چې ایران د کمال خان بند د ویجاړولو لپاره 50,000 امریکایي ډالر همداراز پوځي روزنه ورکړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د چاپیریال د پروګرام منیجر اندریو سکانلن وایي اوبه د نیمروز د ودې لپاره اساسي سرچینه ده، خو مهمه مسأله داره چې سیاسي خبرې پرې وشي. د نیمروز والی انجینر محمد سمی وایي چې د کمال خان بند د دریم فیز یا مرحلې قرارداد له یوې ترکۍ کمپنۍ سره په 80 میلیون ډالر شوی او ژر به کار پرې پیل شي.
د کمال خان د بند جوړول دا درې فازه و چې دوه فازه شي، دریم فازه چې د محور د بند دغه اخلاصي تدارکاتي کارونه د رئیس جمهور لخوا منظور ورکړل شوی ده. ابتدایي سروې په حالت کې یعنی کار مخ په شروع کېدو ده، او تاسو به ډېر زر د قرارداد وګورئ چې امضاکېږي شروع کېږي.
د بند ته د هلمند سیند اوبه بهیږي. د دغه سیند اوبه د افغانستان په خاوره کې له 100 کیلومتره مزله وروسته د افغانستان او ایران په پوله کې د هامون په جهیل کې تویږي.
د نیمروز د کمال خان بند په اړه مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي له امنیتي خنډونو سره سره چې په تیره د ایران لخوا ورته متوجه دي دا بند به جوړ کړي. کابل له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دی؟
دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دے بے مسئولیت خلق دے دی چی سالگانی لری.
د کابل نوی امنی قماندان جنرال حسن شاه فروخ سره مو د حقیقت صدای اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو مفصلې خبرې کړي. خو اوس رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
په هلمند کې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. د افغان ولسمشر له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د وسلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د هند په نویدا کې له ایرلینډ سره د 500 اورونو لوبه وکړي. د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنی حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. او د چین د زد ټي ای په نوم د ټلیفوني وسایلو جوړولو شرکت د چهارشنبې په ورځ ځان ګرام موبایل چې د امریکا له بندیزونو سره سره ایران ته په غیر قانوني ډول د $2.5 میلیون په ارزښت د امریکایي ټکنالوژۍ وسایل ورکړي دي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هم که انټرنیټ لاسرسی ولري صافی اووازی اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د FM په 15 څپه هم اوریدل کېدی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، پر دو نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د لندن د تیرې ورځې برید ته کتنه کوو. د لندن پولیس وایي تیره ورځ پارلمان ودانۍ ته نږدې په تروریستي برید کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي. تر دې حملې وروسته د نړۍ ګڼو مشرانو له برېټانیا سره خواخوږي څرګنده کړې او د همکارۍ ژمنې له دې هیواد سره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د برېټانیا له سرلاسه تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبري وکړې چې پرون د لندن په ویست منستر سیمه کې 4 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه ټپیان شول. د سپین مڼې ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه دواړو مشرانو خبري وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپل خواخوږي د برېټانیا له سرلاسه تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وشوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼې ویان د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې بریدګر ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې برید په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل شي. د جرمني سرلاسه انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د برېټانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی برید کشي یا هر راست تروریستي حمله کشي. د کاناډا سرلاسه جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره دی او کاناډا د برېټانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالند، ایتالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروی او ترکیه مشرانو هم د برېټانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویست منستر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه یې ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ تر څنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته همدا برید کوونکی له موټره راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپي یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاقو ټپي شوی وو هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندی راوویسته خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې صدراعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړه چې په پیښه کې دوه فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 کلن او بل 14 کلن دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 3 تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په وروستیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې بریتانیایان څه ډول ځورېدلی دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یمن په کورنۍ جګړه کې د شیهو سیمه ملیشو څخه د ایران د ملاتړ خبره کومه نوې خبره نه ده، خو یو شمېر سرچینې وایي چې تهران د دغو ملیشو ته په وروستیو کې پرمختللې وسلې ورکړي او پوځي سلاحکاران یې استولي چې دا به ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت توازن پر توازن اغیز وکړي. فرشه جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کیږي د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشرکه وی چې په یمن کې د حوثی ملیشو پر ضد جنگیږي. یو شمیر پوځي څیړونکو چې د خپلو نمونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثی ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم له دې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په 2 کلنه جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لوړتبه چارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیره میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثی ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثی ملیشو د روزنې او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبری آژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برای به په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورن ردوي چې وایي د یمن په جګړه کې د شیعه حوثی ملیشو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په ژورېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بېلابېلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته ور استوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ له حوثي ملیشو سره سته. عصري ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو یو مشر چې نه دی غوښتي نوم یې څرګند سي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي د هغوی یو هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټ کړي او دا د په وینا هغه جنگ دی چې شایي په لنډ وخت کې پای ته ونه رسیږي. په یمن کې په تیرو 2 کلونو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 10 زره تنه وژل شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او زینو نور مسایلو په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلما د پهنه د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نو موړې له دې شو کلو را پدی خو د پهنه وزارت په بیلا بیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره تر سره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوه طریقو سره تر سره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاحی د انګریزي څخه ژباړل شوی ده، ورستۍ یا د پیسلا د زده کړې پایله معلوموي او خپل د تکوینی ارزونه چې ده هغه دوامدار ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړې تر سره شوی ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو تر سره کوي؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فعلاله دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیمیاشتنی او بل هم کلنی چې دا څلور نیمیاشتنی او کلنی ارزونه په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه او فیصله سره د پونې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بله ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنۍ پلانو کې د درسي پلانو کې د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې د درس په جریان کې یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي، چې له بعده مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی په دې خاطر چې د پله د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار خوانځیته څومره وخت وروسته د تحصیل خوا کارکونکي ورځي اول ارزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنی ازمونه د خپل د ښوونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله ځي د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه فیصله سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په نښه کوي، بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په صنفو کې او همداراز خپله د ښوونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کومو شیانو کې دوی ستونزه لري او د ستونزو د حلولو لپاره کوم ډول روزنې ته ضرورت لري، چې دا البته وخت په وخت سره د ښوونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپله د پلان مطابق کله چې صنفو ته ځي د مضمون په ارتباط باندې د هر رشتې یو نظارتي موږ لرو، د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا نظارتي لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوي یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو فیصله سره د نیمګړتیاو د حلولو لپاره تر مشاهده تر کتنې وروسته دوی ته د خپل نظریه وړاندې کوي او د نیمګړتیاو د حلولو لپاره کله نه کله نمونوي لوستونه وړاندې کوي او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې، مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید همغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د همغه مدیر موافقه راوړي، هم داسې ده کنه؟
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، اته تر $2000 پورې، وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي، اته دومره نه ورته وایي چې هلته کمبود شته که نهشته. تاسو په دې هکله څه وایي؟ آیا خبر یاست که نه؟
یوه خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یو لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري دوی یا بالمقته مقرري یا اجیر مقرري، چې له بعده مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالی وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان نه خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 14 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فیلاله، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبره دي او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې، البته دا استثنایي حالت دی. زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل ستا په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره هغه راپور و مرکز ته رسیږي ډېر وخت نیسي، په دغه خاطر دی چې اجراات هم پر وخت نه کیږي. په دې خاطر ستونزې دي. یو خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډیرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپل په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی. چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم، په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغسې کیفیت نسته. خو دا ځواب هم در کولای سم چې کچیرې د پوهنې وزارت په راتلونکي البته ستراتیژیک پلانو کې څو شیان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سوی دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی، یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغسې کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. فقط خپل د کورنیو ذهنیت دی چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ دپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بېلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصولو خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقوي، نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایه‌داره کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغو مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرېږدي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دی وی کړي؟
ستاسو خبره صحیح ده، خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ هیواد کې دا کار نسي کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپله هم د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصلاح سره د خپل د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي هغه ته ازادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په هیواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي، انکشاف وکړي، دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بله خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلاله له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټوله خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري، ځینې لایحې چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه لایحې به هم انشاءالله بشپړې سي. اوس له نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو لپاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د دې تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پرمخ بیایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان پلازمېنه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تښتونې، وژنې، د موټرو غلا او نور شامل دي. خو د پلازمېنې اوسیدونکو دغو پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د دې جرمونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونو ته ګوته نیسي؟
نو مې راباندې ده، نو څوک کولی شي چې خپل پیسې ځان سره په تنهایي ویسي او یا یو ښه موبایل ځان سره وګرځي؟
نن سبا په ماښام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولی، په زرو افغانۍ حتی په کابل کې خلک وژل کېږي. چېرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول سي هغه بېرته سبا ته خوشي کېږي، دغه علت ده چې دا ورکېږي نه.
زما نوم سمندر داوز، ما په ښار کې موبایل غلا شو، 500 روپۍ مې غلا شوې، دلته موټرسایکل
زمانو محمد صابر کو دی اواخر کې کابل کې غلا، رهزنی، نور مسائل ډیر زیات شوی ده. علت داده د حکومت بی‌پروایی په دلیل ده. مثلا یو غل نیول کیږي، هغه بیرته یو 100 روپۍ ورکوي، یو مثلا په یو اداره کې یو یو نفر سفارش ورته کوي، هغه خوشی کوي.
د دغه خلکو سربېره ځینې امنیتي چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د لامل ګرځېدلی شي له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي، او درې ترڅنګ د پولیسو د مسولینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلازمینه کابل چې اوس شاوخوا د شپږو بلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي، خو د دومره شمیر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس وضعیت بدلونونه اعلان کړل چې له مخې د کابل لپاره هم د امنیت نوی قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپل خوله واورېدلې او راځي اوس د کابل نوی امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروخ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب حسن شاه فاروق، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکو. تاسو اوس وس د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروستیو بدلونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله. که دا وایس چې تاسو د کابل ښار د وسنۍ ستونزو په اړه څومره معلومات لرئ؟
دلته خو ستونزه ډېر دي. یو د دې نه هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بلې ملي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو، او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چې سلاګانې لري، دلته ستونزه دیر دی، دیر بسترونه چې دی باعث دی نا امنی ګرځي.
لاملونه څه دی ولې د دغو جرایمو مخه نه نیول کیږي؟ حال دا چې په کافي شمیر کې ځواکونه په کابل ښار کې لیدل کیږي.
عوامل هم دیر دی، یو د دې عوامل نه د رهبری دا مهم دی، دا د تاکونو خلق چې دی حوزو د عامر پتوگا د جنایی پتوگا د کارکونکو پتوگا د ادم ډیر اهمیت لري، د کنټرول مواظبت غمخاری د سرباز نه د خپل دندې نه د رول لري. دا ډیر مسائل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه کم کړي.
قومندان صاحب، دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده، هغه دا چې ویل کیږي تر ډیره هغه کسان چې له جنایی او منظم جرمونو سره په تړاو کې نیول کیږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشی کیږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکال لري چې 72 ساعته هغه وخت لري پولیس نیولای شي بیا خو کولای نشي. دا د تحقیقاتو دا د محکمې کار دی، دا دغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی. ما ډیر کوشش کړی ده وس پولیس متارک شوی دی، زه ان شاء الله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن پد میاشته ورسته ډیر لکسی.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو بنې چې دوی د زنو حلقو ملاتړ لزان سره لري.
نه، زه فکر نه کوم چې د څوک جنایت کوي د ځنګلو خلکو د دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلک دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده، دا ټول حوزو ته، دا ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي، تشخیص کړي دا څوک دی، کوم ځای ژوند کوي، څو کارونه بوختي، دا اوس یو پروسس جریان لري. انشاءالله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب، د پولیسو یو وستون زده ده چې دوی نه کنټرولېږي. اوس وس کله چې ولسمشر په ناڅاپي توګه نه هم امنیتي او اوزه ته ورغلی وو، نو ویلېدل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپل د ولسمشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښودو یو اساسي علت ده چې پولیس خپل دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کاملا برحق دی، یو د دې ستونزې دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کیږي بیا باعث د جنایتونه کیږي. کله چې جنایتکار پیږي پولیس ویده دی بیا هغه غلا کوي، کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی پولیس عکس العمل ښایي.
قومندان صاحب، د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دی چې د پولیسو موثریت له منځه وړلی دی؟
پله سوال نه ډېر دی، دلته مشکلات ستونزه ډېر دي. یو دا د عکس العمل د زورور خلق دی د پولیس سره کوي. په تور مثال پولیس یو موته درولې بیا هغه دوه درې سلاوله یا ته بد چلند کوي، پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
دا وایس چې څوک دی د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې خبرګون خي؟
زورور وخت ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زور نه بګم چې څوک دی، تم پیږي هغه په خلک په دا د څوک دی.
نو بالاخره پولیس به څه ډول سره کولای شي چې خپل موثریت وخی ثابت کړي؟
ان شاء الله چې موږ هدایت اخیستې ده مقاماتونه، دلته ګارنزونو فعال شوی دی، دلته د ګارنیزون په منځ کې د پولیس په منځ کې د اردو په منځ کې یو خو امانګي یو خو وحدت نظر جریان لري. ان شاء الله کې ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت وکړو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې ډیره وخت مطرح ده، البته بیا بیا د زنو سیاسي کارپوهانو یا امنیتي کارپوهانو لخوا په انتقادونه کېږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي، او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنې کېږي. د کابل ښار د امنیتي حوزو په اړه هم ویل کېږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوي دي. له داسې کسانو سره به ستاسو چلند په څه ډول وي؟
بالکل بالکل، یو ستونزه همدغسې ده چې پخوا خلک د سیاسیونو له طرفه د روابطو په هکله دا ټاکل شوی دی، هغه مسلکي خلک نه دی، هغه کار نشي کولی. ممکن دا صداقت دا پایداری دا وفاداری چې ضرورت دی دا ولری یا ونه لري، دا اوس ارزیابي جریان لري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي. ان شاء الله چې دا پسلی ارزیابی نه به تصمیم بنې سو چې پاک خلق به ان شاء الله چې دا
آیا درې کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم داسې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو له کبله دوی نشي کولای چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول د نتیجې ته رسیدل دی چې ما سره همکاري کوي چې دا خلق پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله ما ته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هر څه کولای
شئ. دوی په خپلو ژمنو عمل نه کړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود نو بیا
به زه خوایم که داسې زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دی، دلته زما مشکلات له دې طرفه حل نه کېږي، بیا تصمیم به نیسو. نو دنده پرېږدو خو دا خو هېڅ مشکل حل نه شي کولی. که زه وم که نور څوک وي دلته د قومندان په توګه دا مشکل نه شي حلوی چې یو تصمیم به نیسو. دلته خو مقامات شته، زه رئیس جمهور ته ورته وایم چې زه دغسې مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغسې مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغسې مشکل لرم. که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یو بل اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کېږي هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرون ما په دې اړه جلسه درلود، هدایتونه اخیستی دي، دغه د پلان پاکله دلته کار کوو چې هو امنیتی کمربند دی او بلند استخباراتي کمربند دی. استخباراتي له طرف ده ټول د پخوخ تلاند راولو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافی دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1.8 میلیون نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پیګم چې دا تشکیلات کم دی خو افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی، دته جګړه روان دی، دته د اقتصادي مشکلاتونه شته، دولت هم خپل مشکلات لري. ان شاء الله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو ان شاء الله دا هم لږ کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنیزون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته. ان شاء الله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بله، مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل و ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایی کوشش وکړم چې خلکو ته، خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم همیده. په دې هکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکړم چې انشاء الله با توکل به خدا د ظرف 6 ماه کې دا جرمونه که وایم چې بالکل لباین زمین سود دا مشکل دی. هر چیته چې خلق دی، هر چیته چې اقتصاد دی، هر چیته چې شهر دی، هر چیته چې دلته دا جنتری کیږي، دا د پیشرفته ترین مملکتونه امریکا کې، فرانسه کې، جرمنی کې هلته هم نشته. مګر داسې چې اوس روان دی، داسې چې پخوا روان و، داسې به نه وي.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب په دې هیله چې د ښار په امنیتي وضع کې مثبت بدلون راشي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونه واورید. دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې دغه ښار د امنیت او د امن نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي، ځینې ستونزې موجوده وي، خو دوی حل ځلې پیل کړي دي چې د حکومت د جګپړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي، او د دوی ژمنه دا ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې څه ناڅه مثبت بدلون رامنځته شي، او کومې پیښې چې اوس مستکیږي د دغه هغه کچه به خورا ټیټه شي. د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلیږي کنه، دغه جرایم دوام مومي، او د کابل ښار اوسیدونکي د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي.
حقیقت څه دی؟
کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ آمدہ کل تنظیموں دور ہے دور آمدہ بمبئی پر میٹ دبلو کلو ہم جنگ
گورے گاؤنڈ ہے پاکستان گورے
سے کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری. آزادی